احمد شي بریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شفیقه یار مختبی. السلام علیکم. پروژه کې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو کچه لوړه شوې. په هلمند کې له ادا سره سم پر افغان پولیسو بمباری شوې او جرمني ژمنه کړې چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو په برخه کې به اسانتیاوي راولي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له اجمل انڅخ.
په هلمند کې چارواکي وایي د نهر سراج ولسوالۍ کې د یو شمیر پولیسو د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي. د تاجکستان ولسمشر وایي اتیا افغان بندیان به زر افغانستان ته واستول شي او د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي نوې ډلې به د افغانستان د ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په هلمند کې چارواکي وایي د نهر سراج ولسوالۍ کې د یو شمیر پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې روانې دي. د هلمند د والي ویاند عمر زواک نن ازادۍ رډیو ته وویل لومړني معلومات ښیي چې د 601 نمبر لوی لارې د پولیسو د قمندان حاجي ګران په شمول اته تنه نور پولیس سرتیري د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي. پیښه کې 12 نور ټپیان دي. د ځینو رپورټونو له مخې د وژل شوو پولیسو شمیر تر دې زیات دی. تېره شپه وسلوالو طالبانو د لشکرګاه او نهر سراج ترمنځ ښار ته په نږدې سیمه کې د پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ. د چارواکو په وینا د لوی لارې د پولیسو قمندان ورسره یو شمېر ملي پولیس د بهرنیو ځواکونو د هوایي ملاتړ سره یو ځای د جنگ سیمې ته رسیدلي وو چې وروسته دغه مرګ ژوب لا وختي. ځینې سرچینې وایي د لوی لارې د پولیسو د کنډک قمندان او د هغه د ارکان رئیس د طالبانو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوي، خو عمر زواک وایي د پیښې د څېړنې لپاره هیئت ټاکل شوی دی.
اوس پلټنې روانې دي. د یو موضوع لپاره هیئت ټاکل شوی دی ترڅو دقیقه معلومه شي چې دغه مرګ ژوب لا چې یو شمېر ملي پولیسو ته چې دا د مخامخ جګړې د هوایي برید دی، خو د ډېر احتمال د سره چلته هوایي برید ترسره شوی دی او په هوایي برید کې دوی فشاره ترې لیدلی.
دا ځواک په وینا تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو د ځواک په وینا په دې برید کې د طالبانو یو شمېر وسلوال هم وشل شوي، خو دقیق شمېر یې یاد نه کړ. تر اوسه پورې د بهرنیو ځواکونو لخوا په دې اړه څه نه دی ویل شوي. د بغلان ولایت په دې سلا او خوست او فرنګ ولسوالیو کې سیلابونو له کبله شل کورونه تخریب شوي. دغه سیلابونه چې د پنځشنبې په شپه راغلي په سلګونو جریبه کرنیز ځمکه یې زیانمنه کړي او په لسګونو څاروي یې مړه کړي. د بغلان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر مجیب الرحمن بهین وایي چې دغه سیلابونو چاته د سر زیان نه دی اړولی. د تاجکستان ولسمشر وایي اتیا افغان بندیان به زر افغانستان ته واستول شي. امام علي رحمان دا خبره پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني سره په لیدنه کې وکړه. ویل کېږي چې افغان لوري تاجکستان څخه افغانستان ته د دې بندیانو د انتقال غوښتنه نه کړې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې ویل چې په دې لیدنه کې پر امنیتي، اقتصادي او انکشافي پروژو هم بحث شوی. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې د مهال څومره افغانان په تاجکستان کې بندیان دي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر وایي نوې ډلې به د افغانستان د ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره له دې هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. سوشما سواراج دا خبره نن د افغانستان د سولې د دارالانشا د رئیس عمر داودزی سره په لیدنه کې کړې. د سولې د عالي شورا ویان غفور احمد جاوید په دې اړه ازادي رادیو ته وویل دواړو خواوو د افغانستان د سولې په تړاو پر سیمه ییز اجماع خبرې کړې.
دواړو لورو په افغان سوله او د دې سولې لپاره په سیمه ییز اجماع خبرې اترې وو. هندي چارواکو د افغانانو په مالکیت د سولې د خبرو اترو څخه ملاتړ اعلان کړ او په دې برخه کې د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړ.
خغل د وزیر پرون د هند ملي امنیت سلاکار جی دوال سره هم د افغانستان د سولې پر بهیر غږېدل دی. سپینه ماڼۍ د کانګرس د ځینو مشخصو مشرانو له ډلې سره د ایران په اړه پټ معلومات شریک کړي دي. تر دې مخکې شکایت شوی و چې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي فعالیتونو په اړه د کانګرس د استازو له جرګې سره معلومات نه شریکېږي. د کانګرس د استازو د جرګې له اته کسیز ډلې سره چې څلور تنه ډیموکراټان او څلور جمهور غوښتونکي و، دغه معلومات چې تر حد زیات پټ استخباراتي اطلاعات ګڼل شوي پرون شریک کړای شول. د امریکایي رسنیو د ځینو سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې په پام کې ده د کانګرس د مشرانو او د استازو جرګې ټولو غړو ته راتلونکې اونۍ دغه معلومات ورکړل شي. بل خو د امریکا د حکومت و وزیر ویل اهم احتمال شته چې ترکیه خایي د روسیې د مزایلو دفاعي سیستم له رانیولو ډډه وکړي. له مسکوا د دې دفاعي سیستم د رانیولو موافقه واشنگټن او د ناټو ګڼ متحدان په غوسه کړي دي. د امریکا د هوایي ځواک له وزیر هیدر ویلسن چې کله پوښتنه وشوه چې آیا امکان لري چې انقره به د مزایلو د 1400 دفاعي سیستم له رانیولو په شاشي او په دې اړه خپل نظر بدل کړي، میرمن ویلسن ویل چې هو دا احتمال شته. د هغې په وینا په دې برخه کې ډیپلوماټان خپل کار ته دوام ورکوي. او د اوکراین د واکمن پارلماني ائتلاف وروسته له هغه مات شو چې د خلکو د جبهې ګوند له دې ائتلاف ووت. دا خبره د اوکراین د پارلمان مشر اندری پاروبي کړې ده. د جمعې په ورځ د اعلان وروسته له هغه وشو چې د خلکو د جبهې په نوم د ګوند مشر ماکسیم بوربک چې په پارلمان کې دویم لوی ګوند دی د اروپایي اوکراین په نوم له واکمن ائتلاف څخه د وتلو اعلان وکړ. دا کار په اوکراین کې د نوي ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د لوړې له مراسمو څو ورځې مخکې کیږي. د اوکراین د اساسي قانون له مخې د دې هیواد پارلمان اوس تیر شوې وخت لري چې نوی ائتلاف جوړ کړي. که نوی ائتلاف جوړ نشي ولسمشر حق لري چې وسنی پارلمان لغوه کړي او تر وخت مخکې د پارلماني انتخاباتو غوښتنه وکړي. د اوکراین د انتخاباتو د مهالویش له مخې په دې هیواد کې راتلونکي پارلماني انتخابات د اکتوبر په 20مه ترسره کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د لښپښنې په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې پروژه کې ملکی تلفات زیات شوي.
یو شپږ کسان شهیدان شوي دي او یو څلو اتیا کسان هم زخمیان دي.
په هلمند کې د سیمه ایزو حکومتي چارواکو په وینا له ادعا سره سم هوایي برید پولیس وشلې. د ولسمشر غنی مرستیال ویاندمو د جرمني له نوې اشمنې خبروي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د آلمان ځنګړي استازي د بین الافغاني ډیالوګ د اسانجو برابرولو په برخه کې د خپل هیواد د چمتووالي خبر ورکړ.
د پاکستان په 22 کلن تاریخ کې کله هم روپۍ د ډالر په وړاندې دومره نه ورټیټه شوې لکه اوس چې ټیټه شوې. نو بیا هم ولې یو شمېر افغانان د افغاني پر ځای پر پاکستاني روپیو راکړه ورکړه کوي؟
دولت پر پسیحات تاجرینه اکلو دولت او احل پاندیان اکلو مگر خلق داشی و نپریدی دوی پا دیخ پدا گتا و تاوان باندی شاید پوی نیشی.
د افغانستان د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د روژې میاشتې له پیل نه نږدې 300 ملکیانو ته مرژوب لاوښتې ده. د دغه ډلې مشر عزیز احمد تسل نن په کابل کې ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د کشمیر مرژوب لید اوښتو علتونه د سړک د غاړې ماینونه او هوایی بمباری دي. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
په افغانستان کې د روژې په میاشت کې د ملي او نړیوال بنسټونو د اوربند غوښتنې سره سره بیا هم په دغه میاشت کې لسګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روژې میاشتې له پیل نه تر دې دمه د ټول هیواد په کچه نږدې 300 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د روژې له پیل سره د ملکي تلفاتو په شمېر کې هم زیاتوالی راغلی دی. تقریبا په همدغه 1100 ورځو کې زیات کم د 280 په شاوخوا کې ملکي تلفات موږ ثبت کړي دي. په دې کې 16 کسان شهیدان شوي دي او 180 کسان هم زخمیان دي. دا هغه تلفات دي چې د سړک غاړې ماین او هوایي بمبار له وجې اوښتي.
د ښاغلي تسل په خبره د یادو شمیرو ډیری تلفات په ننګرهار، غزنی او میدان وردګو کې اوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روژې میاشتې په درېمه په کابل کې په یوې بهرنۍ خیریه موسسې یعنی کاونټر پارټ د طالبان لولوري انتحاري حمله وشوه چې د کورنیو چارو وزارت په خبره په دغه حمله کې د 15 پولیسو په ګډون 9 کسان ووژل شول او 24 نور ټپیان شول. تر هغې وروسته د تېرې دوشنبې په ماښام یعنی د روژې میاشتې په اتمه د ننګرهار په جلال آباد ښار کې د پولیسو د پلټنې یو مرکز ته څیرمه 14 وشوې چې له امله یې 3 ملکي کسان مړه او 6 نور ټپیان شول. همداراز د غزنی او میدان وردګو ولایتونو د مسؤلینو په خبره د همدې میاشتې په لړ کې د هوایي بمباریو له امله دغه ولایتونو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت سره لدی چې د ملکیانو مرګ ژوبله نه ردوي خو وایي چې په خپل ټول عملیات کې تر ډیره بریده د ملکی وګړو ژوند او خوندیتوب ته پاملرنه کوي. دغه وزارت مرستیال ویان زبیر عارف په دې اړه آزادی راډیو ته وویل
دفاعي او امنیتي ځواکونو دنده اساسي توګه د هیوادوالو ساتل دي، دا نه چې د هیوادوالو وژل دي. موږ خپل په ټولو عملیاتونو کې تل دا هڅه کوو چې تر اخرین حده پورې چې د هیوادوالو ژوند وژغورل شي، اما بیا هم دا موږ نه لرو جګړه کله ناکله داسې پیښې صورت ونیسي په دومره کچه نه ده چې هغه
خغلی تسل دا هم وایي چې د جګړې دواړه لوري دی د جګړې اصول په پام کې وساتي تر څو ملکیانو ته مشروب لوان وړي او دا کچه نوره لوړه نه شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
نوم قدرت الله د کابل ښار اوسیدونکی. ملکی تلفات دی او که نظامی تلفات دی دواړه خواته موږ دردیږو. که په طالبانو په سب کې هم کس مړ کیږي هم افغان دی، که دې خوا مړ کیږي هم افغان دی، باید ونه شي. باید موږ یو انګیزه پیدا کړو، یو مفکوره داسې پیدا کړو چې زموږ دغه وینې ولې تویږي، د پردیو په خبرو باندې ونه شو. ځکه قرآن عظیم شان کې الله پاک ویلی ده چې ټول مؤمنان سره ورونه دي، نو بیا ولې خپل منځ کې سره جنګ کوو؟ په هر کور کې ویر دی، په هر کور کې ماتم دی. روژه معلوم نه ده، اختر معلوم نه ده. خلک د اختر مونځ خوشحالي کوي، د خلکو کالي د خیاط سره پاتې کیږي او دلته کس په شهادت رسیږي. د خلکو میوه، د کور د اختر میوه، د روژې د روژه ماته میوه په کور کې پاتې کیږي، هغه وژل کیږي.
نوم یې حجلا ده. د وطن دښمنان بالخصوص القاعده یا طالبان نه غواړي چې موږ تاسو آرامه پاتې شو او موږ تاسو شهیدانو چې جلال آباد کې مو څلورویشت کسان تلفات ورکړل هغه ټول ملکیان ول. نو د دې ښکاري چې د هغوی جنګ د اسلام سره ده، د هغوی جنګ د وطن سره ده، د هغوی جنګ د دولت سره نه ده.
زه سید نسی خبرې کوم. د موږ غواړو چې دغه تلفات چې ډیر شوي دي دا باید ختم شي یا صلح راشي. موږ ډیر انتظار وکړو او ډیر تمه لرو چې صلح راشي. لکه چې پرون جلال آباد کې دغه واقعه وشوه او همچنان د لمان سرک کې وشو، موږ هم غواړو چې بس شي.
دا ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې مو اورېدې. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې په دوهمه نیمایي کې ان له څلور نیمو بجو وروسته د ازادي اورېدونکو په پروګرام کې هم ستاسو په ژغ یو شمېر ثبت شوي پیغامونه خبرو.
ازادي راډیو لوونه ترو
لو تر وو په منځني سپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د هلمند د والی ویان تایید کړه چې په یو احتمالي هوایي برید کې تیر شپه لشکرګاه ته نشتی اته پولیس وشل شوي او یو لس نور ټپیان دي. عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل
تیر شپه د جګړم سوی د وای برید سوی دی د زینو معلومات پاس پاس باندې چلته د مرګ روب لدا وای برید لکه به تر سره سوی دی. اوس پلټنې روانې دي د یو موضوع لپاره حد ټاکل شوی دی تر څو دقیقه معلومه شي چې دغه مرغوب له چې اوس ملي پولیسو ته چې دا د مخامخ جګړې د هوایي برید دی خو د ډېر احتمال د سره چلته وایي برید ترسره شوی دی او په هوایي برید کې دوی فشار ترې کړی دی.
د دې پیښې په اړه نور معلومات په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دای څخه اخلو.
د برای ماښام د پیښې تر رامنځته کېدو وروسته یله د نن یو ورس په جو پر مروت باندې دلو چې د هلمند والی د ویان د خلې یاد هلمند شاه د خلې پر رسمي ډول تلپات پیدا کو. دا غر کم چې عمر ځواک وړاندې کړل دا تیر شپه نصرت رئیس د کمیشنر وزارت ویان هم وړاندې کړو. اما ما د مخکې د هلمند ولایت شورا د رئیس عطا الله افغان سره خبرې وکړلې. هغه ویل چې د دې پېښې کې ولس پولیس د اجران په شمول چې د کنډک کمانډان دی د شپاسو یو نمبر سړک او دغه د رسرکان په شمول ولس پولیس وجل چې د چیګان شمیر افسران دي.
همدا خبره چې تاسو د ولایتي شورا د مشر په وینا وکړه د عطا الله افغان د اسوسییټیټډ پریس اژانس ته هم دا خبره کړې ده. خو د ویل دي چې د ولسو وشتل شوی پولیسو ترڅنګ څوارلس تنه نور ټپیان شوي هم دي. دا خبره هم دوی تاسو ته کړې ده؟
بله بله، و دوی چې څوارلس دي او ولس وجل چې دا څنګه مشته بیا د ښکاسو د میزنسي سرچینې چې نه ورسنه ورکه ول چې دوی ته دوه ټپیان ورسې شوی دی او دوا جسدونه دي چې په جسدونه کې یو د شهرا د کندک د کمانډان اجګران جسد هم
په دقیق ډول دا پیښه په کومه سیمه کې شوې ده؟
دا د لشکرګا شهر او د نهرسراج ولسوالۍ ترمنز دایل امنیتی کمربند دی د ټانکۍ په نوم یو پوسټه چې راځي ځینکی اوري د نارسات مربوطات کې غوښیږي د ټانکۍ په نوم یو پوسټه ده چې ډېر خطرناک پوسټه ده معمولا پر کشمکشونه ډیر وی کله پر خپل بیرغ پورته کوي ک وسلوال طالبان اصلي پیښه دا سویل چې په دغه مربوطات کې تیر شپه د شهرا د کندک کمانډان او سره نور ملګری ملمانو کله چې د ملمستیا خوري پولیس عامر کې وشت اصلار کې د ټانکۍ د سره د طالبانو د غټ بیرغ راښته کوي چې تازه درول شوی وو چې سیمه حرکت کوي په پولیس باندې د منځ او دنه کیږي دوه نفر ته پیانیږي ورسته جګړه رامنځته کیږي د بهرنیو ځواکونو څخه د دغه ډلې نه چې حالت د شهرا کمانډان بیل دي چې ملي امنیت ته غږ په جریان کې واچوي کومک کوستل کیږي او غوی تیاری د سیسته د دې تشخيص ورته سختيږي په پولیسو او طالبان چې چون ډیر نږدې دي سره په دې سیمه بمونه اچوي چې د ګډو ځواکونو ته په خاص ډول پولیس ته پکې مارچ بلاوري اصلي داستان د کیسې دغه ډول دی.
له الیاس دایڅ څخه په مننې و موریدل چې د شپږ سوه یو نمبر شهرا قومندان حاجی ګران په شمول اته پولیس تیر شپه لشکرګاه ته چیرمه وشل شوې دي. بیا هم یو امنیتي مسله راخلو د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د محمد اغي ولسوالۍ په جنو سیمو کې د کابل لوګر د لوی لارې د امنیت لپاره یو شمیر نوي امنیتي پوستې جوړې کړې او په هغه سیمو کې هم عملیات روان دي چې په خپله کې د وسلوالو مخالفانو فعالیت څنګه ډېر وو. له امنیتي پوستو سره یو شمیر کسانو مخالفت هم کړی. داسې ویل دي چې ډېرې امنیتي پوستې مؤثر نه دي. نجبول الله خیل له نور تفصیل سره.
په تیرو دوو کلونو کې د لوګر د نورو سیمو سربیره د کابل لوګر لوی لار چې د محمد اغي ولسوالۍ تیر شوی هغه کې هم د ناامنۍ پیښې رامنځته کړي او دولتي کارکونکو ته پرې تګ او راتګ ستونزمن وو. اوس د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د یاد لارې د امن کولو په موخه د محمد اغي ولسوالۍ په ځینو سیمو کې عملیات ترسره کړي او د لارې د دایمي امنیت لپاره یو شمیر امنیتي پوستې هم جوړې کړې دي. د پنځمه په ورځ د لوګر سرپرست امنیت قمندان رحم خدا مخلص آزادۍ راډیو ته ویل
تر سای سرخاو
مخکې د سرخاب او د دولت دښته هغه سیمې وي چې مخالفینو تل له وسیمو محمد اغي ولسوالۍ او د کابل لوګر لارې ته وخت متوجه کړو او هلته د بیا رغونې چارې هم ځنډېدلې وي. موږ هلته ګډ عملیات ترتیب کړل چې اوس هم په هغه سیمه کې روان دي. د لوګر سرپرست امنیت قمندان زیاتوي دوی د ټولو ناامنو سیمو د امنیت د خوندیتوب لپاره ځانګړي برنامې لري. د عملیاتي قطعې قمندان سردار محمد هم وایي چې په وروستیو دوه درې میاشتو کې په هغو سیمو کې چې د دوی عملیات روان دي په امنیت کې ښه والی راغلی دی. یو تن سرتیری محمد ظریف چې په دې عملیاتو کې برخه لري هغه هم وایي
عملیاتونه جریان لري او ښه د سوالون لري په ساته دی لوګر کې. موږ د څو ورځې کېږي چې د مرکز بابوس او پوراک او کجی دغه حالاتو کې موږ عملیات لوبده دغه داسه ټول پاک سفر د خدای څخه کوم مشکل دغه ساحو کې نشته.
که څه هم لوګر کې ځایي اوسیدونکي په محمد اغي ولسوالۍ کې عملیات او د پوستو جوړول ګټور بولي خو وایي د مرکز پلی علم امنیت ته هم باید پام وشي ځکه اوس هر شپه طالبان د خار په شاوخوا پوستو بریدونه کوي او خلک د ډزو غږونه اوري. قومي مشر سید فرهاد کاظمي بیا وایي په لوګر کې پوستې بیخي زیاتې شوې دي. افغان ځواکونه دي د پوستو پر ځای ریزرف پوځي قطعي جوړي کړي.
موږ دا وایو چې دوی د ډېر د پوستو نه دوی د راټول کړي په لوګر کې ټوله پوسته سوي دي. نو دا پوسته ډېر د امنیت له نگاهه دونه ګټه نه کوي. دوی د یو قطعه منتظره را جوړه کړي شپه د ګشتو گزار وکړي او چیرته چې جنگ کې ګالتک په ډېر سرعت باندې ورسي نو وزنې مشکل ستونزې هم دا غدا چې دوی باید ریزرف را جوړ کړي چې کوم ځای باندې جنگ یا فشار راځي چالت کې دوی د مرسته ورسي یا کومک وکړي.
د لوګر امنیتي چارواکي داسې مهال د یاد ولایت په ځینو ناامنو سیمو په ځانګړي ډول د کابل لوګر د لارې په اوږدو کې د دوامداره چانیزو عملیاتو او د اړتیا په ځایونو کې د دایمي پوستو او پوځي بیزونو د جوړولو خبره کوي چې د یاد ولایت په خروار، څرخ، برکی برک او مرکز پرې علم کې هم وخت ناوخت د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې رامنځته کیږي. د خلکو غوښتنه داده چې د لوګر د امنیت لپاره د تدابیر لدی هم زیاد شي.
جنگ دولک رسول خان
سوله او ملي یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د جرمنی غواړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې اسانتیاوي رامنځته کړي. د ولسمشر مانی مرستیال ویاندې دورانی وزیر نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتزل له ولسمشر اشرف غني سره په لیدنه کې د بین الافغاني خبرو لپاره د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې ژمنه کړې ده. نور له کابل د فیروزې عزیزي پراپور کې.
له قطر، سعودي عربستان، عربي اماراتو، روسیې او یو شمېر نورو هېوادونو وروسته جرمني هم د افغانستان د سولې لپاره د همکارۍ چټر ووهه. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیالې ویاندې دورانۍ وزیرې د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتزل ولسمشر ته د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې ډاډ ورکړی دی.
د افغانستان او پاکستان لپاره د المان ځانګړي استازي د بین الافغاني ډیالوګ د سانتیاو برابرولو په برخه کې د خپل هیواد د چمتووالي خبر ورکړه او زیاته کړه آلمان د سولې پروسه کې د افغانستان خلکو او حکومت سره به هر ډول همکاري ته چمتو وي.
اغلی دورانی دا هم وای چې ولسمشر غنی د جرمنی د استازي لدغه خبري هرکلای کړای او هیلمندی خودلې چې د سولې لپاره وسنې رواني خبري به مثبت پایلې ولري. د نوموړي خبره ولسمشر غنی نه یوازې د جرمنی د هر هغه هیواد له هغه اقدام او همکاري هرکلای کوي چې وکړای شي د افغانستان د پایدار سولې لامل وګرځي. لا په داسې حال کې چې تر دې وړاندې هم جرمنی له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کړيدي. همدارس د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر سلاکار او د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی هم د خپل هڅو په لړ کې جرمني ته سفر کړی وو او هلته یې د دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې جرمني په افغانستان کې د سولې د خبرو په برخه کې ښه رول درلودلی شي. لدې ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل
جرمني په سولې کې ډېر مهم رول ادا کولای شي او دا په دوه دریو لحاظ باندې. یو دا چې د امریکا سره خرابې تلري، دویم دا چې طالبان د جرمني د موقف په اړه باندې ډېر سخت ملاحظین لري، او دریم دا چې د افغانستان حکومت سره په یو پیج باندې په یو صفحه باندې هغه هیواد کې دیشي چې سره په حساب کولی شي او ملموس نتایج به ولري.
ښاغلی خادم دا هم وایي چې جرمني ځواکونه د تیرو اتلس کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې له طالبانو سره په جګړه کې زیات خیل نه وو، نو کولای شي طالبانو ته د بین الافغاني خبرو لپاره د مذاکراتو میز ته دروستو قناعت ورکړي.
په پاکستان کې نن یو ډالر په نږدې 1.5 روپۍ تبادله شو. د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې ملي پیسې دومره رالوي شي، خو په داسې حال کې چې د پاکستاني روپۍ د ارزښت د ټیټېدو بهیر له نږدې یو کال راهیسې پیل شوی، ولې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خلک پور کلدارو راکړه ورکړه کوي؟ احمد تکل په دې ارتباط د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د مرستیال خانجان الکوزی نظر پوښتلی. ښاغلی الکوزی د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې ولې خلک د پاکستاني روپۍ پر ځای د ملي پیسو یا افغاني کارولو ته زړه نه ش کوي.
په دغه لوی پکتیا کې او همدارنګه په لوی قندار او لوی مشرقي کې 50% تر 30% پورې خلک مکمل خپل سرمایه او خپل کاروبار، عادي سرمایه یا عادي غریب مزدور دې کار څوک دې اغه تاوان کوي، یعنی په سلو کې 50% تر 30% پورې بوکچته زمونږ دوران د جلال آباد په خار کې په نورمال شکل د غریبانو د ورځې پرځن 100 میلیونه کالداري، نو په 100 میلیونه کالداري کې 50 میلیونه کالداري دوی تاوان کوي. ترما خبره داسې ده چې مونږه ډېر تجارت هم وابسته ده پاکستان پورې، ډېر کاروبار د پاکستان سره، خصوصا دغه سرحدي ولایتونه ډیر کاروبار د پاکستان سره کوي، اته په کالدارو خرڅي او راکلوار کلم په کالدارو کوي.
مګر الکوزای صاحب، د خډيره ساده محاسبه ده، زه په جپ کې کالدار لرم او ګورم چې د پاکستاني روپی ارزښت راټیټ شوی، نور زتی نه کوم په غبانې معاملات زم ټول خپلې معاملې په افغاني باندې تنظیموم، او کله چې کالدارو ته ضرورت پیدا کوم زم په بازار کې اخلمه. خلک ولې دا کار نه کوي؟
نو دا خلک په دې باندې کې کپویږي چې تاوان کوي خو نه کوي. دا کار دولت پرپسې حتی جریمه کړ، دولت ته ووهل، پاندیان یې کړ، د خلکو نه پیسې واغستلې، بانکونو ته پیسې تحویل کړلې، مګر خلک دا شی ونه پریږدي. دا وابسته توپ دې متاسفانه دوی په دې خبره ګټه او تاوان باندې شاید پوی نشي. اما دا صحیح ده چې ستاسو تحلیل درست دی چې دا نقص کوي، مګر په افغانۍ باندې متاسفانه په دغه ولایتونو کې ډېر زیات اعتماد نشته، ځکه چې دوی داسې وایي دا کاذب حالت دی.
مگر عملا په وروستیو څو کلونو کې ثابته شو چې افغانۍ تر پاکستانی روپۍ نه ډیره باثباته ده.
او هغه کومکونه دي د افغانۍ باثباته ول دا نه دي چې موږ صادرات لرو، هغه دا دي چې دلته فقط ډالر پمپ کیږي ښار ته بازار ته او به تر ټولیږي. افغانۍ د افغانستان بانک دا یو توازن باندې ساتي، اما دا نو صنعت اقتصاد ته ډیر زیات نقص رسوي او خلک هم ډیر زیات په تاوان کې دي.
په عمومي ډول د افغانستان شرایط ته په پام سره د بهرنیو اسارو چلند په بازارونو کې د هیواد د اقتصاد په ګټه دی که په تاوان؟
خپله کرنسی چلول په هیواد کې دا د ثبات معنا ورکوي، دا ملي هویت ته هم ارزښ ورکوي او هم زمونږ د پاره ښه ده، زمونږ د اقتصاد د پاره هم ښه ده، اقتصادي روش د پاره هم ښه ده. مګر تاسو وینئ چې د افغانستان شرایط بحراني شرایط دي، جنگي شرایط دي او دې کې د خارجي مداخلو، داخلي عواملو او منطقوي عواملو تاثیرات هم شته دي چې د داوود خان او ظاهر خان یا پرتر شاه د مجاهدینو د دولت نمخ کې په هیڅ صورت زمونږ مارکیټ د امسایګانو مستقیم تاثیر لاندې نه و. اوس مستقیم تاثیر لاندې دی، دوی د زمونږ مارکیټ دوی داسې لوکل مارکیټ دی، یعنی د خپل مارکیټ په حس باندې بوزي. که په ایران باندې کوم تاجرات راځي، تومن خرابېږي یا کلدار دی کې مشکلات راځي، دا ټول هغه څه دي چې مستقیما که د هغوی په مارکیټ منفي تاثیر کوي، زمونږ په مارکیټ باندې هم منفي تاثیر یې کړی دی.
خانجان علی کوزی وویل د افغانانو اقتصاد د ګاونډیو له اقتصاد سره یو ډول غوټه شوی دی. ایران پر چین او روسیې ژغ کړی دی چې د 2015 کال د اټومي موافقې د ساتلو لپاره دی جدي ګامونه واخلي. بل لور ته سپینه ماڼۍ وایي د کانګرس د غړیو له یوې اته کسیزې ډلې سره د ایران په اړه د پلانونو محرم جزئیات شریک کړي. رضوان مراد راپور لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي کنړیواله ټولنه په ځانګړي ډول چین او روسیه غواړي چې د 2015 کال اټومي موافقه ماته نه شي، نو د ساتلو لپاره باید کلک ګامونه واخلي. ظریف چې چین ته تللی دی د جمعې په ورځ په بیجنګ کې وویل د تهران او امریکا ترمنځ د شخړې د زیاتېدو له امله په سیمه کې وضعیت خطرناک حالت ته رسېدلی دی. نوموړي وویل نړیوالې ټولنې تر اوسه پورې د دې شخړې په اړه یوازې بیانونه ورکړي دي او عملي اقدامات یې نه دي کړي. جواد ظریف تېره اونۍ ویلي وو چې د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه یوازې چین او روسیې د تهران ملاتړ کړی دی او د دې موافقې نور اړخونه له ایران سره نه دي درېدلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تر بیجنګ مخکې له هند، جاپان او ترکمنستان نه هم کتنه وکړه. په همدې حال کې د ایران د سپاه پاسداران ځواک مرستیال قومندان ویلي چې حتی د دوی لنډ واټن ویشتونکي میزایل په اسانۍ سره په خلیج کې امریکایي کشتۍ په نښه کولی شي. جنرال صالح جوکار د ایران نیمه دولتي خبري آژانس فارس ته ویلي چې متحده ایالات د بلې جګړې د کولو توان نه لري. بلور تسپینه ماڼۍ وایي د پنجشنبې په ورځ د کانګرس د دواړو جرګو د مشرانو په ګډون د کانګرس له یو اته کسیزې ډلې سره د ایران په اړه د تګلارې او پلانونو محرم جزئیات شریک کړل. د امریکا کانګرس ټینګار کړی دی چې سپینه ماڼۍ نشي کولی د کانګرس له موافقې او تمویل پرته په منځني ختیځ کې په جګړه کې ښکیل شي. امریکا په دې وروستیو کې د هغه څه پر وړاندې د مقابلې لپاره چې د ایران لخوا جدي ګواښ بلل شوی دی په خلیج کې خپل پوځي حضور پراخ کړی دی.
یوه مجسمه په لسکونو میلیونو ډالرو خرڅ شوه. دا څرنګه مجسمه ده؟ چا جوړه کړې؟ له عصمت څاروانه یې اورو.
د یوه امریکایي په لاس جوړه شوې مجسمه په 1,900,000 ډالره وپلورل شوه. تر دې وړاندې د کوم ژوندي مجسمه جوړونکي کوم اثر دومره ګران نه و پلورل شوی. دا مجسمه جیف کونز جوړه کړې ده. د نیویارک د کریستی د لیلامونو په مرکز کې د دې مجسمې چې د دوشنبه په ورځ یعنی د می په 14 وپلورل شوه، لومړنۍ بیه 40 میلیون ډالر اټکل شوې وه، خو څو برابره ګرانه وپلورل شوه. دا مجسمه چې رابرټ نومول شوې او د 20مې پېړۍ د هنر یو شاهکار ګڼل کیږي، په 1988 میلادي کال کې بشپړه شوې ده. جیف کونز له زنګ نه وهونکي پولاد څخه د یوه سوی چې ګازره خوري مجسمه جوړه کړې ده او دا مجسمه 104 سانتي متره لوړوالی لري. تر دې پخوا د برټانیې انځورګر داوید هاکني انځور پول وت ټو فیګرز چې په 1922 میلادي کال کې ښل شوې و تر ټولو په لوړه بیا پلورل شوې و. د د پلاس ښل شوې انزور چې د یو ژوندۍ انزورګر تر ټولو په ګرانه بیا د پلورل شوې انزور ریکارډ جوړ کړ. د 2013 میلادي کال په نومبر کې په 2,300,000 ډالر و پلورل شو. خود امریکایي هنرمند جیف کونز یو بل اثر چې بالون داګ نومیده په 2013 میلادي کال په 850,000 ډالر پلورل شوی و.
د افغان بیسیم شرکت لاله ازادي راډیو تاسو څوره رسیدلې سمې سونه هم ماس له زابل لیکي پروژه کې باید سوله وشي. حنفی له بولان لیکي ډیر به خوشاله شم چې واورم په افغانستان کې سوله ټینګه شوې ده. نقیب الله اسکزای لیکي په افغانستان کې به ډیر ژر سوله وشي ځکه امریکا غواړي چې ایران ته مخه کړي. یو شمیر نورو اوریدونکو هم اسمسونه راسته ولیدي. عبدالرحمن پراستول اسمس کې لیکلي دي پروژې کې چې دومره تلفات زیات شوي دي علت یې طالبان دي ځکه چې دوی اوربند نه کوي. او عبیدالله پراستول اسمس کې لیکلي دي حکومت او طالبان باید اوربند وکړي تر څو د افغانانو د وینې د تویدو مخه ونیول شي. لنډ خبرونه لرو له اجمل انتخه اور.
په هلمند کې چارواکي وایي د نهر سراج ولسوالۍ کې د یو شمیر پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنه کوي. د هلمند د والی ویاند مرزواک نن ازادي راډیو ته ویل لومړني معلومات ښیي چې د 601 نمبر لوی لارې د پولیسو کمانډان حجی ګران د اتو نورو پولیسو سره د بهرنیو ځواکونو په یو برید کې وژل شوی. پیښه کې 10 نور پولیس سرتیري ټپیان دي. په ځینو رسنیو کې دا شمیر زیات ښودل شوی. دا تاجکستان ولسمشر وای اتیا افغان بندیان به زر افغانستان ته واستول شي. امام علی رحمان دا خبر پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره په لی دنه کې کړی ده. دا بغلان ولایت په د سلاو خوست او فرنګ ولسوالیو کې د سیلابونو له کبله شل کورونه تخریب شوي، په زورګونو جریبه مزکی ویجاړ شوي او لسکونه څاروي وژل شوي. سپینه مانی وای دا کانګرس له ځینو مشخصو مشرانو سره د ایران په اړه پټ معلومات شریک کړي. دا کانګرس د اساسو جرګې له اته کسیز ډلې سره چې څلور تنه دیموکراتان او څلور جمهوریت غوښتونکي و دغه معلومات چې تر حد زیات پټ استخباراتي اطلاعات ګڼل شوی پرون شریک کړای شو. افغان حکومت وایي د جرمني د سولې د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې چمتووالی خوولې. او د هندستان د بهرنیو چارو وزیر وایي نوې ډلې به د افغانستان د ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره له دې هیواد سره خپل مرستو ته دوام ورکړي.
وړاندې به واورئ چې د نورستان په دریو ولسوالیو کې د قومي مشرانو په منځګړیتوب طالبانو روغتیایي مرکزونه پرانیستي دي. خو مخکې تر دې چې د راپور ته مخه کړو تخار ته مخه کوو. د تخار ولایت د فرخار ولسوالي یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د دغې ولسوالي په روغتون او روغتیایي مرکزونو کې له ناروغانو سره دوه ګونی چلند کیږي. که څوک رشوت ورکړي یو ډول چلند کیږي ورسره، او که یې ور نه کړي بل ډول چلند. له سیمې زموږ همکار اجمل آریان راپور لري.
د تخار د فرخار ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي د دغې ولسوالۍ په روغتون او نورو روغتیایي مرکزونو کې د درملو نشتوالي له کبله شکایت کوي او زیاتوي چې له لرو پرتو سیمو څخه د درملنې په خاطر د دې ولسوالۍ روغتون او روغتیایي مرکزونو ته راځي، خو د ډاکترانو له لوري ناروغانو ته جدي پاملرنه نه کیږي. مریم چې له درې کالو راهیسې د مورقي په ناروغۍ مبتلا ده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که څوک له ځان سره ډاکترانو ته قیماق او نور خوراکي توکي د سوغات په توګه راوړي نو ډېر ژر منل کیږي. درې کاله کیږي چې زه د مورقي په ناروغۍ مبتلا شوی یم، خو هر کله روغتون ته راځم څوک راته توجه نه کوي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د فقر او غریبۍ له کبله د درملنې په خاطر دولتي روغتون ته مراجعه کوي، خو بیا دلته ورسره صحي کارکوونکي ناوړه چلند کوي. دیرش کلنې انسې چې خپل کوچنی زوی روغتون ته د درملنې په خاطر راوستی په دې اړه یې وویل زوی مې ناروغ دی، روغتون ته مې راوستی، دلته په تمه یم، خو څوک راته دروازه نه خلاصوي. خو هغه شمېر کسان چې واسطې لري او سوغاتونه لري د هغوی درملنه کیږي، خو د خوارو او غریب پوښتنه څوک نه کوي. دوی دا غرض د فرخار ولسوالۍ په روغتون او نورو روغتیایي مرکزونو کې د درملو او د مسلکي ډاکترانو نشتوالي له کبله شکایت کوي او زیاتوي چې ډیری وخت دوی د خپل ناروغان د تخار ښار ته انتقالوي.
بل خو د فرخار ولسوالۍ د روغتون او د روغتیایي مرکزونو مسؤل د خلکو دغه ادابې بې اساسه بولي او زیاتوي چې د دې ولسوالۍ په روغتون او 15 صحي کلینیکونو کې ټولو خلکو ته یو شانته روغتیایي خدمات وړاندې کیږي او هیڅوک حق نه لري چې له ناروغانو سره ناوړه چلند وکړي. د فرخار ولسوالۍ د روغتون او د نورو روغتیایي مرکزونو مشر اختر محمد عبرت په دې اړه وویل:
مرزا مشکلات شل حل مشن هم توقع مرزا مراجعین مې بسیار زیات باشه. اونایی که مرزی وق...
دلته هر ورځ زیات شمیر ناروغان مراجعه کوي او د ټولو ناروغانو ستونزو ته رسیدنه کیږي، ناروغانو ته درمل ورکول کیږي او جدي ناروغان بستر کوو. خو د یو شمیر ناروغانو غوښتنې خورا لوړې وي، نو کله چې د هغوی غوښتنو ته رسیدنه ونه شي نو بیا شکایت کوي. د چارواکو د معلوماتو له مخې د تخار ولایت د فرخار ولسوالۍ دا مهال 1 بستریز روغتون او 15 روغتیایي کلینیکونه لري او هر ورځ د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ته یو شانته روغتیایي خدمات وړاندې کوي او برسیره پر دې اوس مهال د دې ولسوالۍ پر 50 بستریز روغتون هم کار جریان لري او په ګټې اخیستلو سره به یې د خلکو شته ستونزې هوارې شي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، تخار.
ل تخار نورستان ته مخه کوو. د نورستان د دریو لویدیځو ولسوالیو اوسیدونکي وایي د قومي مشرانو په منځګړیتوب وسلوالو طالبانو ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو ته اجازه ورکړې چې روغتیایي مرکزونه پرانیزي او د ناروغانو درملنه وکړي. په دغه ولایت کې روغتیایي مرکزونه په وروستیو کې طالبانو تړلي وو. د موضوع د تفصیل لپاره نور جزئیات ته روح الانوري په راپور کې.
دوونه وړاندې وسلوالو طالبانو په نورګرام، دواب او منډول ولسوالیو کې کلینیکونه وتړل. قومي مشران وایي د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو او د ډاکټرانو د نشتون په وجه څو تنه ناروغان مړه شول. اوس هم ډیر شمیر ناروغان د ډاکټرانو او درملو په تمه د ژوند شپې ورځې تیروي. د دوا بولسوالی په مرکزی روغتیایي مرکز کې په لسګونو قومي مشران د هغه ماشوم جنازې ته راټول شوي چې څوک د کلینیکونو د بندېدو او د ډاکټرانو د نشټوالي په وجه مړ شوی دی. دغه خلک د کلینیکونو پرانستل او د ډاکټرانو ورته غواړي. قومي مشر حاجی میراجان وایي:
نن دغه موجوده یو مشهور سیلم جنازه د دایره ده د سینابغل د وجنم موضوع ترانه مې راغله. ډېر مریضان دي اندازې نه اخر چې په خلک ځای نشته دلته داخلا نه کېده کې من دغه تعجب پاتې وو.
قومي مشران وایي دوی اړ شول چې وسلوالو طالبانو پسې ورشي او د کلینیکونو د بیرته پرانستلو اجازه ترې واخلي. اوس هغوی اجازه ورکړي خو د ډاکټرانو درک نه لګیږي.
طالبانو لخوا نه مشکل حل شوی دی، هغوی ورته اجازه ورکړې رہی چې قوم ورته تللی دی. طالبانو ته ویلی دی چې دا څنګه څنګه بند کړی دی، هغوی مشکل حل کړی دی. مونږ نور څه ته اجازه نه کوو. غوښتنه دا ده چې دلته ډاکټران مونږ ته ولېږي، ریاست هغه کوي ککنې او هغه کوي ډاکټران ولېږي. دلته مشکل نور نه لري
په نورستان کې. د عام روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د ستونزې حل کولو هڅې پیل کړي. په دغو هڅو کې تر ډیره بریالي شوي هم دي، خو مشکل په بشپړ ډول نه دی حل شوی.
قومي مشرانو او مخورو سپینګیرو له طریقه مونږ دغه موضوع د حل پر مخ روانه کړې ده. تر ډیره کچه په دې کې ناستې شوي دي. ولې تر اوسه پورې یو واضح نتیجه مونږ ته لاسته نه ده راغلی چې مونږ ته یو واضح پیغام راشي چې کلینیکونه خلاص شي. نو زمونږ ډاکټر صاحبان، نرسان او ټول صحي پرسونل دغه اوسم د انتظار په حالت کې دی چې د خپلو هیوادوالو په خدمت کې حاضر شي. فقط منتظر دی ته یو چې څنګه حل شي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو په نورستان کې د روغتي مرکزونو د تړلو او د بیرته پرانستلو په اړه څه نه دی ویلي. په لویدیز نورستان کې په داسې حال کې طالبانو کلینیکونه تړلې دي چې له څه مودې را په دې خوا د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې ډاکټرانو د ماشونو د کموالي او هغوی ته د امتیازاتو د نه ورکولو په غبرګون کې کاربندیز اعلان کړی چې په نورستان کې د طالبانو او په نورو ځایونو کې د ډاکټرانو لخوا د کلینیکونو بندولو خلک ستونزو سره مخ کړي دي.
آزادي او اوریدونکو، جوړون کې فریبا ظاهر.
ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني په دې هیله چې جوړ روغ او رمټ اوسې او روژه مو په خیر تیریږي. راځو بیا هم یوې بلې خبرونې ته. البته تاسو خپل خبرونه ده په دې کې موږ تاسو ستونزې راخلو او له چارواکو سره شریکو. په دې خبرونه کې وار ورکو د کندهار ولایت چیرې چې زموږ ګرن هیوادوال له ځینو ستونزو سره مخامخ دي په بیلابیلو برخو کې. البته ما غوښتل چې په دې اونۍ کې د کندهار د والی سره ستاسو ستونزې شریکې کړم چې تر یوې لنډې وقفې وروسته به د کندهار د والی حیات الله حیات سره ستاسو پوښتنې او ستاسو غوښتنې مطرح کړم. تاسو به یې واورئ او تر هغه وروسته که چیرې وخت و نو د نورو ولایتونو څخه به هم ستونزې راواخلو او دغسې د خپرونې د جوړښت سره سم موږ په هر اونۍ کې بیلابیل ولایتونه او بیلابیل موضوعات رااخلو او پر هغه باندې له چارواکو سره غږیږو. تر یوې لنډې وقفې وروسته پروګرام ته
آزادی او اوریدونکي پروګرام اوري.
د کندهار ول صاحب حیات الله حیات ډیر مننه کوم چې موږ خبرونې ته حاضر سولې چې د کندهار ولایت د اوسیدونکو ستونزې ته جواب وایست. نو غوړم د یو اوریدونکي پیغام را وخلم چې د په کندهار ولایت کې د سړکونو څخه شکایت لري او د دوی یو ضروري غوښتنه ده او غوښتل چې موږ باید تاسو ته پیغام ورسو. د دوی پیغام به تاسو ته در وورو.
بله سلام علیکم. دا هغه ول د کندهار ولایت د خچوي ولایت د د کلی څخه تر په تماس کېم. ټول د تزمر لار باندې د مرکز څخه د کندهار د شار څخه بیا د اکبر ولسوالۍ پر حکومت هغه لار باندې کړه ده. دا هغه لار چې د دوی حکومت وایي چې دلته مینونه پر تمر وګړي نه پرځي چې بیا په دې مینونه پټوي. ورور نه مینونه نه شته. دلته دوی فقط پیسې غواړي چې کله خلک خانانې اغه خلک ته لار لري لکه یاغه ته پیسې په نفر باندې پندل ساو زر کالدار دي اخر او مر مسنه خلک دې داغه څخه به پیسې نه او دې نه پرېږدي. موږ دا خوښ دي چې دا ازادي رادیو موږ څنګه هم دغه ول پوي چارواکو پر ورسي سی وای چې دلته موږ نه دي په خانان خلک نه پټاوي هغه ته مننه نه سي سیم نه او دا بل دې ورشه د خوراکي و چې د ډېر مرزي لامل افني مرزي او خوراکي حالت په پات لمنګل دی لار نه ودل کوله او بل څه زموږ خلک پات دي په شهر کې د نن پات دي.
بله ولی صاحب چون موضوع د سړکانو ده یو بل اوریدونکی هم د شکاپر بازار په سیمه کې دوی وستونز لري دغه به مور چون دواړه سره مرتبط دي. بیا تاسو دواړه ته یو جواب وایست.
سلام علیکم. زه له لا پښتون د کندهار خبرې کوم. د شکاپر دروازې د سړکو باره کې ورور چې دغه شروال تاسو سره خبره وکړي. دا نن سار زرنج پکښ چې تاسو چې دغه ځوان شمات څو پکښ دغه ځوان دغه څه تاوان څوک کوي دغه زرنج کومشور او کور مزدوري او فاری او غریانی کومشور چې سره وته په فاری چې د شماته چې مخ خو چې په خانه روان کی دا ورور سره چې په خره کې موږ کسمې چې سره یې پکښ ته ردل شي لکه بس ته دریا وو په پکښ ولاړ دی ورور دا ولې موږ پرې دا شروال ورور دا څنګه شروال دې دا کار کوي ورور چې د جاګي جوړې دی هغه کار کوي چې د ورور پراغه باندې وزیر سره کیږي یا پراغه باندې ورور والی سره کیږي پراغه باندې ورور دایمي مينې مخان جوړي د جاګي جوړي او دا ښکته پر دروازې یو یاد نه زور نه زور چې برې سره کښې ته ورته به پاتې نه جوړي دا ورور زموږ پایښت دی دا زموږ پیغام دی دا زموږ ورور ورسوب دی والی صاحب محترم پر والی صاحب چې دا زموږ مشکل دی ورور دا مشکل راغله فکر.
بله ولې صاحب ستاسو جواب غواړم د اوریدونکو په. بله
مانه ناول هغه ګل ورور چې خاطرې زول سوالی نه تماس نیول او د لارې بندیدو په اړه یې امنیتي ملحوظنه تقریبا 2 کیلومتر لارې طالبانو بند کړې مې گزارې کړې ده. زه تقریبا 2 اونۍ کېږي چې امنیتي ارګانونو ته موږ دفاع ورکړې د دې لارې لپاره موږ خپل پلان جوړ کړی تر څو عملیات سرته ورسو او دا لارې خلاص شي د ټول ولسونو په مخ باندې. په خاطر زول سوالی کې تاسو معلومه چلته دي شاهغان زیارت هم دا من هڅه وکړم چې په نوي کال کې د کال د لمړۍ ورځ د منځلو د پاره تلار خلاص کړو تر څو په زرګونو میلوال تلار شي خپل ملي وته ولې متاسفانه چې ستوندې مو درلودي دا لار خلاص نه شو زه دې ورو ته اطمینان ورکوم دا لار به د دوه دفاعي او امنیتي سرخند واکونه خلاصي او د ټول ولست مخ په خلاصي.
اسکاپور دروازې نه چې کمرور موضوع د سړک یاد کړی را ده، یو ټوټه رینګ روډ ورته وایي یا بای پاس سړک ته دې پالوان دو سره ما جلسه لرله. دا موضوع مې تر ټولګټو چارو وزارت پورې رسولې ده، فقط دې ته منتظر یو چې بودیجه راشي او دا په اساسي ډول سره دا سړک ورغو، ځکه هغه درانه موټر ټول چې د هرات او یا د سپین بولدک نه راځي چې د هرات خواته ځي او یا د هرات نه راځي د کابل سپین بولدک خواته ځي، ټول د همدې لارې نه تیریږي. نو موږ هم د دې لارې په بدیل باندې کار کوو چې بای پاس باید د ښار نه وباسو او هم به انشاءالله دا سړک په اساسي ډول جوړو. په دې سړک باندې څو غواړي کار شوی، ولې متاسفانه د دې په خاطر چې ډېرې غټې او درنې لارې پ تیریږي په اساسي ډول نه درغول شوی. انشاءالله موږ ته اخته یو تر څو دا ستونزه دو حل کړو.
بله، یو بل اوریدونکی هم د درغلي خبره کوي، د شکایت به هم د دې څخه واره.
الو السلام علیکم، دا مرش سپیکر چراجی، دا باید ملکان ته ولسوال ته او د ولسوالی کمانډان ته باید ور نه کول شي. دا ټول غلاوی شکایت او کم دا ملي پیوستون چې په هغه کې هم پخوا ټول اغلاوي کېدلې، اوس د هغه پر ځای ملي تړون شو. دغه ملي تړون دغه ولسي تړون چې دي، دغه چرۍ پخې سړکانو دغه کار کوم کارونه چې دي په دې کې، اما دغه کسانو ته د کلي مشرانو ته دغه پخواني غله نه دي، اوس هم دغه غلو په لاس کې دي. دغه چرایانې پخې تقریبا په تاسو باور نه کوي راسي، زه دا د اټو کلي والا څخه دلې پوښتنه وکړم چې دلته په چرۍ باندې په څونه سمېټې په یوه چرۍ کې په هر رقصه کې ډېرې ډېر ګونې سمېټې غلا کړل. باید دا ښکار شوی چې دا چرۍ 50 کاله میاد درلودلی او دا چرۍ اوس 10 کاله میاد نه لري. سمېټې ورته هم کړي دي او سمېټې هغه داسې کړي دي خلک غولوي. کندهار د ولایت څخه باید یو ټیم وګمارل شي چې دغه ستونزې ورکې شي.
ولې صاحب، د دې ستونزې ته څه جواب لري؟
بله، و خو ملي پیوستون پروګرام او چې اوس دغه پروګرام دی ولسی تړون پروګرام، په هغه باندې هغه پروګرام باندې واڅاله ده. په دې پروګرام کې اصلا د ولس واک ده، خپل ولسونه ناحیه ولسوالۍ کلی تصمیم نیسي چې هغه پیسې په کومه برخه کې په څه رقم سره مصرف کړي. په دې کې شک نشته چې د دې پروګرامونو د نظارت لپاره د منګ خوانه هم ټیمونه شته چې نظارت کوي. ولې 90% مسؤلیت په دې کې خپل د ولسونو ده، د مشرانو ده، د علماو ده، د ځوانانو ده. نو دا ورور په دې کې شک نشته چې موږ د ستونزو واخیستل، موږ خپل خوانه په دې برخه کې نظارت نور هم قوي کو. ولې دا خپل د ولسونو کار ده او ولس په دې کې موږ تلاش راکې. زه دا هم نه راځم چې په دې پروګرامو کې چې د ملي پیوستون په نوم وزنه درغلې شوې وي، ولې اوس د ولسی تړون پروګرام د هغه پخوانیو بیکاره او ناکاره تجربو په اساس باندې موږ هغه نه زده کړې کړې دي. په دې پروګرام کې انشاءالله هغه مسایل ټول رفع شوي دي. هر نوع ستونزه چې دا دوستان ولري، د موږ د ولایت مقام دروازې د دوی په مخ باندې خلاصې دي. په ځانګړي ډول هر دوشنبه موږ د ولس سره مکمل او رسمي ټول مسؤلین ناس وي او که خان د کګدار راتلوي شي خپل ستونزې شریکولای شي. زه دې ورونه خدمت کوم. مننه.
بله مننه. یو بل دوست مو دی د دندو په اړه کې د ستونزې لري، د دې مشکل به وره.
السلام علیکم، آزاد د کندهار څخه خدمات کوم. ما د صف پیغام دا دی چې ولسمشر او ټول چارواکي دا کم چارواکي چې په دولت کې سواد نه لري، دا اوس دندې او وظیفه کوي، د سواد کسان دي لري کې پر ځای دي ټول د ماسټري او لیسانس او د ولسم پارکینګ د هیڅ ځای په کندهار کې بیکار نه سي. ټول په واسطه حکومت فرستي د وجي دلې په کندهار کې یو زورواکي حکومت موجود دي، یو سور پورې واد په لاس کې اخستې دي. ټول شوزه د دې په لاس کې دي، هیڅ کوم بل یو کوم کمزوري کوم ته نه وات نه وزي پاور کوي او نه وزي ګماري. ولایت د خپل د پلار کور یا مرکز ګرځولې دي او نور یې هر ادارې چې دي کریاستنې دي، که په مستفیات دي، که په هنې ریاست دي، که بل داسې نور ادارې دي. نو په دې کې یوازې د زیاتره بې سواده کسان او خپل حتی چې خپل املای ولات زیاده شادتانیه په پیسو جوړي. او نو زما د لوړ کړو چارواکو سره هیله ده چې ټول هغه بې سواده کسان د دې خبرې کې او پر ځای باندې موافقه کسان وګماري.
بله ولی سب دادی شکایت مواردی مخکی هم مشت نور داشت شکایتون راغلی دی البته پکندار که دا بیکاری بخاطر بندی چوی دیره زونان آلتا بیکار دی اتا پنشو اخت دی و نور و کارونو تا مخکی اتا دادی باید سوی دی چی بیکاری چی دوی ولار سی دا مخالفین و لیکو سر یو زیسی پا مجموع که دا بیکاری وزیعت سنگ دی او واقعا دا دا غرور استون زیت تا سنگ جواب برکوی؟
بله پا دی که شک نشتا چی متاسفانه تروسه څنګه چې لازم ده کار اهلی کار ته نه ده سپارل شوی ده یوازې په کندهار نه په ټول افغانستان کې دا ستونزه ده د ما دلته د ګمارنې او د راتګ یوه د لویو موخو نه دا ده چې کار باید اهلی کار ته وسپارو د دې لپاره موږ ځانګړی میکانیزم د ولایت په کچه رامنځته کړی ده ټولې هغه مقررې او یا امتحانونه چې د دندو په خاطر د ولایت په کچه اخیستل کېږي زه دې ورور او ټولو ولسونو ته د کندهار اطمینان ورکوم که دو یو زره حق با انشاءالله نه بزای کیگی طولو تا می ویلی دیگارم تخلاصه کرده چه واسطه مکوی هر آقا چوک چه واسطه که حتی دیگه پا کار که سنده تیگی تنها و تنها کار وست پا کندهار که امتیانه خیستل کیگی به قلم بزور بانه دو تا کار سپارل کیگی کار اهل کار تا سپارو داده منجمنه دا ولی ایتر ایک شک نشتا پخوانه سندشته دی در آقا وقتا چه دی منگ اداره پا کیگی دا یا وقت واری زن تا اداره وست و پروسیجر و وصول لري او زه دو سرجمنه کوم چې هر ځای کې دو امتحان او یا اسناد ورک راته د دندې لپاره امتحان وو ټول د ولایت په کچه د ولایت مقام ته اخیستل کیږي چې په دې کې مدني ټولنې په دې کې علما په دې کې خپل ولست کولای شي راشي د امتحان د پروسې نه نظارت وکړي تر څو وکولای شو د یو خوار زوی او د یو خان بدای او یو وکیل والی زوی په یو وخت ساویا سره امتحان ورکي او د لیاقت په اساس باندې چوکې ته کامیاب شي څومره چې په بیکارۍ پورې ارتباط لري رښتیا هم موږ په زرګونو فارغین هر کال د پوهنتون نه لرو ولې متاسفانه دومره د جذب هغه موږ نه لرو چې ټولو ته وظایف ورکړو هماغه ده اوس موږ په دې باندې کار کوو چې څنګه وکولای شو پوهنتونونه د ټولنې د ضرورت په اساس باندې حتی ځینې پوهنځي جوړ شي اوس که تاسو په افغانستان کې نورمال همداره چې انجینري ده طب ده او حقوق ده او تعلیم تربیه او دا شیان دي موږ ځینې نوي پوهنځي باید رامنځته کړو تر څو وکولای شو په ټولنه کې هغه برخو کې چې ضرورت ده د هغې د پاره ځوانان وګمارل شي د دې په ځای باندې چې موږ د خارج او د نورو ځایونه خلک اوس استخدام کړي او په هغې برخو کې کار کوي
بله یعنې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله دغه ستونزه څونه جدي ده او څونه واقعا دا محتمله ده چې د ناامنیو سره دا مرسته وکړی سي فقر بېوزلي طبعا انسانان دې ته مجبوره کوي چې نورو کارونو ته مخه کړي مخصوصا په افغانستان کې چې د جنگي حالت دي کېدای شي
دا جدي ستونزه ده موږ ډېر هغه لرو ډېر تکړه ځوانان لرو چې هغه هر کال د پوهنتون نه فارغ شوي یا تیرو کلو کې فارغ شوي هغه ته تر اوسه دندې نه دي پیدا شوي یو خو هماغه برخه ده چې ورور ورته اشاره وکړله چې هغه کسان چې هغه یا کم سواد لري یا کم زده کړې لري دندې ورکول شوي هغه د اداري اصولو مطابق تاسو به معلومه چې ولسمشر هغه کسان چې په ملکي ادارو کې کار کوي اته وو کال چې تیر کړی هغه بسره اوتمات اعلان تږي په اکثر ولایتو کې دا کار سره په کندهار کې شروع ده او په مالیاتي ادارو کې چیرته چې اوایت دی هغه کې چې 15 کال کار کړی دا خپل د دې فرصت دوه تورکی چې غزاره مسؤلین لدن دلري او په ځای باندې نوې باندې دا خلکو ټاکل شي ولې په ټوله کې څومره چې منګه خپل محاصلین هر کال فارغو متاسفانه پاګې اندازه من دوه لپاره د کار زمينه نه پیدا کړی او د هغه علت یو هم د نامې علت من یوازې اوس د کار زمينه دا بولو چې په دولت کې کار وکړي یا په یو کې نو په چیرې خدای امنیت راولي او د سولې خبرې تاسو معلومی دي چې روانې دي خدای سولې راولي اوربان راولي زه مطمئنه ما چې موږ په ډیرو برخو کې ډیر خلکو ته د کار زمينه مسایل کو لکه د قانون استخراج لکه د لوی سرکونو جوړول دي لکه د زراعت برخه ده د یاري برخه ده په دغه ټولو برخو کې ډیر زیات پوتنشیل دی ستاسو ډیر زیات امکانات دي چې موږ خلکو ته دندې ورکول متاسفانه د نامې له کبله اوس دا کار نشو کولای
یعنی په لاندې وخت کې ممکن نه ده بلغه وخت دا څنګه حل ونه لوخه بل ولې سبيو بل مسله چې مدیر اوریدونکو مطرح کړي د روغتیاي خدماتو ده اکثرا دوی هم په دولتي روغتونونو کې او تر ډیره د شخصي کلینیکونو او روغتونونو څخه دوی شکایت او ګیلې لري یا د درملتونونو څخه چې خپل سر دواوي ورکي یا ډاکټرانه مسلکي نه دي یو کورس ویلې دی او د ځان د ډاکټر په نوم معرفي کوي او خلک باور باندې کوي ورزي او هغه دوا او ارتشي یا تاریخ تیری او هم د مرزي مطابق نه تبن هغه ورکول کیږي نو خلک ډیر زیات شکایت کوي د دې ته او حکومتي چارواکو ته غوړي چې د دې باید څارنه وسی او غمه وخړل سي آیا په دې قسمت کې څه کارونه سوي دي واقعا هم دا ستونزه ستاسو
او د فکر کوم د افغانستان اوسنۍ حالت په کتو سره د صحت په برخه کې ډیر کار شوی دی ولې بیا هم دا بسنه نه کوي د خلکو ټول ستونزې نشي حلولای او بیا هم په دې برخه کې نامني هغه دلیل ده چې موږ نشو کولای په خپل وخت او یا څنګه چې لازم ده د موږ صحي کلینیکونه او یا هغه ځینې چې هغه صحي خدمات وړاندې کوي یغې نه په خپل وخت او په لازم ډول سره نظارت وشي نو هغه دا چې په ځینې ځای کې ریښت تاریخ تیر دا و نه کار وختل شي یا په ځینې ځایو کې چلتا امنیت نشته د موږ رسیدګي نشو کولای په هغه ځای کې نرسانو یا قابلو لوی لوی کلینیکونه خلاص
کړو او بخښه 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 غواړم ولی سه دوی په خپل کندهار په شار کې د نن هم د غستونز وای چې موجوده ده یا لری ول سوالې نه دی وځي
د کندهار په خار کې زه د دوستون جنرال دوه مستون د شتري هم به کیفیت دوا د یوازې په کندهار نه په ټول افغانستان کې د متاسفانه راوړدي کې د دې لپاره موږ ځانګړي د نظارت میکانیزم جوړ کړی دا او روزانه خار ته ځو د وحانی چکو هغه د وګانې چې هغه تاریخ تیری وي او یا به کیفیت وي هغه د قانونه د وحانی بندو او هغه د قانون منګول ته سپارو حتی د موږ په دولتي شفاخانو کې ځینې وخت د سکیږي هغه ډاکټر صاحبان چې هغه شخصي کلینیکونه لري یا شخصي شفاخانه لري دو حالته مریض ته قصدي مثلا یو مریض تکلیف ده که مثال ورکو د ګردي ټیګه لري دلته په دولتي شفاخانه کې چې دوه ورته وای تاسو وای یو مې شروع ست نوبت رسیدي نو هغه سړی خو تکلیف لري هغه خور هغه بیا لار ورته خی چې شخصي فلاني کلینیک ته ځینو سبا د عملیات کوي نو هغه سړی هغه د خپل مجبوریت په اساس باندې د دولتي امکاناتو نه په استفاده زی او خپل مصرف کې بیا په شخصي شفاخانه کې عملیات کوي او دغه ګټه بیا همدغه خلک په ناروا شکل سره جذب ته شي دا ستونزې شته دي موږ په دې باندې جدي کار کوو چې د تلار د حل پیدا کوو او ان شاء الله د ولسونو لپاره څنګه چې لازم نه دي صحت برخه کې خدمات وړاندې کوو
ډیر زیاته مننه کوم د کندهار والی شغله حیات الله حیات زموږ د اوریدونکو پښتنې مو ځواب کړی او ستونزو ته مو د حل لارې وروښودلې ډیر مننه کوم کور ودان
تاسو نه نړۍ مننه
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
دوستانو اوس به هم ستاسو هغه پیغامونه وورو چې تاسو د ازادي رادیو تر استولې دی او پر بیلابیل موضوعاتو دی په ګرځوي سره وورو
السلام علیکم زه سیدی د کابل ولایت نه خبر کوم دا کوم وړ چې له تاجکستان او قزاقستان او افغانستان تر واردېږي د دې وړو په نوم باندې په پنجابي وړو دا قسم تاسو ویل کیږي د دا نمبر کیږي او له مسولینو نه موږ دا هله ده چې دې مخنیوي او چې موږ دې عیناد او د کاستي وژنم پاکستانی وړو نه غواړو موږ غواړو چې تاجکی وړو دې موږ مل تراشي دې مخنیوي دې وشي والسلام
السلام علیکم زه د
جنګ باندې
له دې ځای سره خبره کوم زموږ ولسوالۍ ته په داول اسکاله کې کار نه دی شوی نه موږ پل لرو نه موږ سړک لرو نه موږ وره د ډالر امنیت د روزګان ته ولایت پورې نه دی کندې ته ولایت پورې چې دوه ساعته لا د هغه په موږ باندې اتل ساعته سره زموږ نه پس د واغ لاندې موږ دي خو زموږ نه راچانه دا ورېدلې زه د رژیم موږ سره ډېر خواهش کوم چې زما نه را وځي ته ورسیږي او زموږ د منطقې او زموږ د امنیت او زموږ د پل او زموږ د سړک او زموږ د شپخانې او زموږ کلینیکانو غوښتم وخوري وسلام
السلام علیکم زه عمران خبرې کوم د کونړ ولایت نه زمونږ د شنبې په ورځ باندې چې کوم دی موږ د پاکستان کونسلګری دی چې زو موږ سره مریضان دي موږ دونه انتظار کوو کوم کسان چې راځي هلته څوک یو نیم سل ډالر ورته څوک څه ورکوي او دغه پیسې ورک ورکول کیږي او پاسپورټ ور ادا کیږي او موږ چې کوم دی په قطار باندې ولاړی او زنانم وحل کیږي ټکول کیږي دا څنګه دولت دې دا څنګه حکومت دې چې دې غم نفري تریام دا پیسې حاصل کیږي او دولت ته اسم نه وي موږ راشو دوش په دریش په تلته پراته یو په سرکونو منی بیزتی بیا ته بیزتی د زنانو بیزتی به کیږي موږ ډیر مجبور یو کنه چې مجبور نه وي دا مریضان دې هلته بوزو پاکستان ته علاج لپاره
مننه کوم دوسته چې پیغام مو مشته راستولای وو موږ به هڅه وکړو چې د ازادي اوریدونکو د خبرونې په نورو برخو کې به حتمان د چارواکو سره تاسو ستونزې شریک کو او غوړم یادونه وکم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نڅرګندې دی یوازې تاسو دوستانو د رغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او په دې کې موږ تاسو ستونزې تر چارواکو پورې رسو نو د خبرونې په پای کې ځل بیا غوړم چې سمالم کارت روشن څخه مننه وکم چې د دې خبرونې په جوړولو کې مرسته را سره کوي تر بلې خبرونې تاسو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
مننه چې ازادي رادیو واورئ